ترنشول هغه د غید امزش یو نکړو د غید امزش نه یو نوې سیس پیدا نکړو یو نوې مانویت پیدا نکړو چې پیدا نکړو دې مطلب دا چې شعر مونږ لیکل اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی نو زه به تاسو ته دا وایم چې په خو ډیر داسې شوی دی چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوی دي یا نور صرف شی منظوم کول دا تخلیق معنی نه لري تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیس پیدا کړو چې هغه سیس په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنلی شي وګڼلی شي نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی ژبه استعمال چې دی په شعر کې دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي د هغې د امیز نه به یو نوی سیز یو نوی معنویت یو نوی مفهوم به پیدا کوي نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیس د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی
زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربې کوي څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربې کول به ډېر ارزښت ولري که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي
زما خیال شعري تجربه که هره تجربه وي که هغه په غزل کې وي که هغه په نظم کې وي که هغه په کیته کې وي که په نوي قالب کې وي که په زوړ قالب کې وي د یو لیک د پاره د یو تخلیقي لیک د پاره بنیادي شرط دا د اول شرط دا چې به تخلیقي وي دا غې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې دا کته یعنی د وړمبي خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی د دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي که څوک په نظم کې تجربه کوي که څوک په هایکو کې تجربه کوي که څوک په واکه کې تجربه کوي دا صنفي تجربې دي خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ هغه تخلیقیت دی
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی هغه په خپله له ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي له دې سره څومره جوړ یاست
زما خیال دی چې د غزل چې کوم قالب دی دا خو یو مشخص قالب دی خو ته ګورې چې په دې مشخص قالب کې تا یو قسم خبره کړې وي ما بل قسم خبره کړې وي بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر دی نو هغه هم په دې یو قالب کې مثلا سل غزلې لیکلي وي په سلو غزلو کې د هغه جدا جدا خیالات وي دا ولي وي د دې مطلب دا دی چې قالب چې دی هغه ځان سره مشخص خبرې نه راوړي په هغه قالب کې مشخص خبرې ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي
که زه خپله تجربه درته ووایم قیصر صاحب ډېر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي نو ما هېڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله په هغه قالب یې ځان ته غوره کړی دی په غزل کې ولیکل سي یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي یا په څلورزه کې ولیکل سي
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي یوازې په شاعرۍ کې نه دلته بزخ د ورسره د نثري تخلیق خبره هم وکړه هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگاری مترادف ده او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي او واقعیت چې هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي دا موږ چې په افسانه کې ډرامه کې کوم سیس ته پلاټ وي پلاټ څه شی ده دا یو خاص ماحول وي په هغه ماحول کې یو خاص واقعي وي او په هغه واقعي کې یو خاص کردار وي ځینې خاص کردارونه وي نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه ده د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعیت پیش کوو دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیسې او چوکاټ کې نشي ځای دی نو موږ مجبور وو چې د هغې لپاره به ناول چوکاټ غوره کوو د هغه په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې ښه په موضوع شکل کې ځایږي ځینې د ډرامې په شکل کې همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتا یو تسلسل موجود وي هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو د هغې لپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي بیا ځینې داسې دي چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي د هغې لپاره مثلا کیته ده رباعي ده یا د غزل شعر دی وغیره نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپله راوړي خو دا خپل هیئت په خپله راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري او بالعموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیې او ردیف د دې نه آزاد شوي دي خبره یوازې د کافیې او ردیف آزادي نه وي موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي په دې تړلو چوکاټونو کې زم شاعري کوم. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي، مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغه ته بارو مرو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضی دي هغه دا دی چې دواړه مصرې به متساوي هم کافیه به وي اولنۍ، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصرع چې دا هغه په کافیه او ردیب کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص ته په دې قاعدې باندې چې ته ورسېږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی خو که تا په کې بدلون وکړو نو که هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ به نه وي. اوس د آزاد نظم مسله چې دا هغه یوازې د کافیه او د ردیب نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو مونږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې ادب په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه پس مکه اوبه توې کاغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاری. او صرف سوال دومره وی چې الته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پایل ستاسې له دوو نثري کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعرو مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زما نثري کتاب دی او په دې کې متفرق مقالی دي، ادبی مقالی دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالی کله مالی کله، نو اگر چې زما دا اعتماد نه و چې ګنې زه په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم، خو دا حقیقت دی چې په هغې کې کوم موضوعات ما رانیوله او چیړل مې، نو ما داسې محسوسوله چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوي، یا ډېر کم شوي، یا ډېر مختصر شوي دي. نو لیک او تخلیق دغو مقالو مجموعه ده. بیا په هغې پسې دویم نثري کتاب چې دی هغه زما جمالیات یو نظریاتي جاج دی، دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلی دی، او د یو د یوې نظریاتي تقاضی لاندې مې لیکلی دی. او زه به دا ویم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده، نو دغه افادې د نظریه لاندې ما لیکلی دی. په هغه سلسله کې چې څومره زما توان کېده، نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزونه استعمال کړي دي، او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم سیز زمونږ دپاره مفید وي هغه زمونږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی، دا یو بل سیز ته اشاره کوي، هغه افاده ده، او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه دی، دا یو دریم سیز ته اشاره کوي، هغه د انسان بقا ده. لہٰذا انسان د بقا دپاره چې کوم سیزونه د هغه په بقا کې معاون پاتې شوي دي یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغسې وي، نو هغه زمونږ دپاره مفید وي، او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی وي چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري. سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده، د مات کودی ریحان په نوم باندې. بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د سل نومونه د عشق نور دي، په دې نوم باندې دې کې آزاد نظمونه دي او ورسره څه شمېر د غزلونو هم دی. او درېیمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده، او اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره، بلکې دا به ویم چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل ده. هغه هغې ته مې نوم ورکړی دی ساجب سړی یم. او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب څېړنه او کره کتنه.
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ، که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښه.
جی بالکل، غزل به درته واورم. د خپل تندی صفا محراب مې زمانې ته ورکړو، سجدې زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو.
او زه د جذباتو سمره نوره قربانی ورکړم، زه د جذباتو سمره نوره قربانی ورکړم، د خپل برخې هر ګلاب مې زمانې ته ورکړو. او محجوبه خلکا اوس به خپل انجام ته هم ګورم، محجوبه خلکا اوس به خپل انجام ته هم ګورم، ځان مې بربند کړلو حجاب مې زمانې ته ورکړو. او لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانې ته ورکړو. او خلکو ویل که ښایسته دی، ښایسته څومره دی، خلکو ویل که خایسته ده خایسته سمره ده سپوکمای می یاد اکڑا حساب می زمانه تور کرو
دیر شا دیر خندور
او کیسر جوند خو تعلق دزر او تابو سر کیسر جوند خو تعلق دزر او تابو سر زر را تپات شلو تاب می زمانه تور کرو
دیر شا دیر خندور کیسر صاحب دیر منو چه وقت مراق
ستاسو مننا ستاس دیداری مننا جماعت مد خبر و موقع را اکڑا انشاءاللہ
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی. پښتو ادبیات لوستي او لسو کلونو راهیسې شعر لیکي. قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهمې سي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
د آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خوست په اړه به تر ما ښایي تاسو هم زیات معلومات ولرئ. خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشت دي. په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي. د دغو معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی. فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیوي مجلې میلمه دی. له ده څخه به د ده پیژنګلوي واورو او له هغه وروسته به د ادبیاتو په هکله له ده سره لنډه مرکه ولرو. تاسې اورېدو ته رابولو. قربان صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژنګلوۍ نه راته پیل.
ډېره زیاته مننه. زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه ولیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې دوی به ښه وي. نو زه د خوست یم، فرید الله قربان. دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړي دي. سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکمه، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم. وخت نا وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته ځمه، په ډېرو کې برخه اخلمه. د دې تر څنګ د یو سیمه ییز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډیره مننه قربان صاحب. تا د لس کلنې شاعرۍ خبره وکړه چې لس کاله کېږي تاسې شعر لیکئ. د شعر په اړه راته ووایه، شعر ته څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکې؟
ما مخکېم دا خبره ډیرو ملګرو سره شریکه کړې ده. زه خپلم د خپل شعر په اړه ډیر څه نه پوهېږم، په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه. خو اوس چې فکر کوم، له دې نه یې معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی. نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطري غونتې کار و او باید لیکلی مې وای. دا چې پیل یې نه دی راته معلوم، خو دا چې اوس شعر لیکم اوس یې پرېښودی نه شمه. نو له دې نه داسې معلوموم چې باید که ښه دی او که ښه نه دی دغه شعر باید ولیکمه. نو داس دقیق به نشم ویلی، خو یوه خبره د پام وړ ده، هغه دا ده چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت، دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د دې ډېر ستر لاس دی.
ما د خپلې پوښتنې څنګ کې دا یاده کړه چې څنګه شاعري کوئ.
زه خو د سیم یا د کالب په لحاظ کې ووایم، تر ډېره غزل لیکم. او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډیر لیکي. نو غزل لیکم او د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي. د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثره شي، او کله کله په کې هغه د زړه هغه غوښتنې، هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د هغه هم په کې انعکاس عمومي. نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی، خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړې دي، دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي، یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کېږي.
مننه. یعنی فلسفي شاعري خوند درکې. یو ورځ ستا غزل واورو، وروسته به مرکې ته دوام ورکو، او په دې به وغږېږو ستا شاعري کې کوم اړخونه دي.
نو زه به دا یو غزل درنو اورېدونکو ته ووایم. دا مې البته په دې وروستیو کې لیکلی دی.
ارشاد:
څه د بې حسه خاموشۍ انتها ښار ته راغله، څو د به حصہ خاموشي انتها خار تر اغلا غک دسن غک دسن اورما چوپ صحرا خار تر اغلا دا اول زل د کوم ملنګ د غره را پیخ د دلتا دا اول زل وینم چې دومره رڼا خار تر اغلا کلای دی خلق دی د مین سادهگان لیوانیان ویرا دا کرکدا د خلق سودا خار تر اغلا او خایر غلی وی هغه د بنگړیوال دکان تا نګور څنګه سپر لخیزه هوا خار تر اغلا قربانا صد بدرنګیو پتیارو کې ورکیو قربانا صد بدرنګیو پتیارو کې ورکیو قربانا صد وحشتونو بالا خار تر اغلا نو دا غزل وو په دې لچې د وریدونکو بخ
دا اوسم سی تاسو کوم غزل راوورو د سی اړخونه د سی ښکار دل سپل سپې ته ډیر مایل دی تاسو فکر کوئ
د خبره دا د چې د انسانان د شخصیت په لحاظ د دوی د غوښتنو په لحاظ بلا بیل دي زه په عادي ژوند کې داسې مطالعه په داسې ساحه کې کوم چې تر ډیره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډیره خوښیږي او د دې ترڅنګ هغه د فلسفي برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپور تم کړل د دوی د غوښتنه هم دا و چې لدی اړخه خلق خبر شي دوی یوازې غ سرسری مطالعه ونه کی ځکه اروا پوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو غ ژور او مهم ما برخه ده بیا په ځنګړي ډول شعر که هرڅه د کنور ورته هرڅه تاریخونه وړاندې شوی دي خو دومره ویلی شو چې هغه زیګندې د انسان غ اروایي حالتونه دي دا که د مفکورې مبکوره پکې دا که پکې تخیل دی دا پکې عاطفه ده خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیګنده شعر دی نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسری خبره وبرېږي بیا له سره هغه د غزل نه تیر شم زړه مې اوبه پرې نه څښي هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړم داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبرېږي چې ممکن غلوستون که یو څه ته وهڅوي دا په یو ژور فکر ته وهڅیږي نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده داس خو موږ نشو کولی چې په لوی لاس ډیر اوسم لیکوال او د پوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې دی یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نشي وړی خو دا بیا د انسان دغه د زړه د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پښتنو سره مخ کیږي نو شعر چې کله د زړه غږ دی دا مجبور دی دا غږ وباسي
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کی
زما غوښتنه د شعر نه دا چې عقلن انسانان دغه د دوی رواني یا دورنی حالتونه چې دي د دوی دغه غوښتنه چې دي دا باید نورو ته انتقال شي او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو خو ممکن داسې نه وي زه هغه د چارلی چاپلین چې ډیر مشهور محصل و د هغې خبره ډیر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک د سټیج په سر خندولي دي د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو دا ډیر سطحي برخورد دی د یو چا په مقابل کې که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي موږ هغه باید دننه وپیژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی دا په دواړو اړخونو کې هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې ممکن موږ یو څوک ډیر صفا د جامو نه د کړو نه یو څوک ډیر راته صفا یو ډیر پرښته غونتې وبرېږي خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پیژنګلوي کېږي د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورني پیژنګلوي وشي
یو بل غزل دی مورو
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي
ستا د راتلو شیبا عذاب د مخخیرا کبی په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي. خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړي چې سا سا تیریږي. ورځ ده رڼا د ستا د حسن تماشبینه دنیا، شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي. لنډه دا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي. زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې ځي په ما تیریږي.
واه قربان صاحب، یو بل غزل دی مورو بیا وروسته خبرو ته دوام
ورکړم. نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندېښنې. دیمات دوه وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې. او د ژوند د غم رواج دی، پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې. یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې. بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخخه، قربان په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېره مننه قربان صاحب، په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري، هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران شي او ځینې به یې شاعران وي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ یې. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به هغه د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره را پیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې دی یو آواز. هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلف موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعرۍ دپاره ټکي، خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به پکې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږیږو، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی دې پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. بیا سړی باید دام ووایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غونتې نه دي. ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته په شعر کې چاته ویل غواړې په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي. زه یو مثال وایم، مثلا که سړی کومه شپه په تیاره کوټه کې خپه وي، غریو نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سر کړی وي، که دغه حالت سړی شعر کې، نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نشو کولای. نو د دې خبرونه مې موخه دا وه چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي. او زه به دام پسې زیاته کومه چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضې تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې، زموږ د زړه ماتېدنه، زموږ خوشحالي، زموږ خفګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی اورو، بیا د هغه نه وروسته بیا خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
په سترګو دا یو بل غزل دی، د زرپرستې شرپرستې زمانې لارې دي، د زرپرستې شرپرستې زمانې لارې دي، په یوې هم نظم کپاتې اله دوې لارې دي. ما سره ستا په لټون ستړې نه شوې، ختمې نه شوې، په دې مې خوښې دي، په دغه سبب ښې لارې دي. ورته د سلو ښایستونو دروازې رخلاصې، ورته د سلو خایستونو دروازې را خلاصې جنکۍ څه دی خود تک کشنې درې لارې دي او دریاب ستا د خود ارزۍ کیسه نور نشم زغمای زما د یار ترمنځ دی ولې سره پرې لارې دي د هغه حسن ناس په زړه لکه وریخم داسې دی د هغه حسن ناس په زړه لکه وریخم داسې دی د هغه ښکلي د قدم لاندې ویدې لارې دي دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی چې ته یې پرېښودې قربان او ستنې لارې دي.
قربان صاحب، ستا به شاعرانو ته پیغام څه یي یا اورېدونکو ته سي هغوی دا اوس ستا غږ اوري؟
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي، یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو. خوشحال بابا چې ستر شاعر دی، حمزه بابا چې ستر انسان و ستر شاعر دی، یا نور کسان، غنی خان، داسې نور هر څوک چې دی هغوی شعر په پوره ازادۍ ویلی دی، هغوی چې زړه یې څه غوښتلی دي هماغه خبره یې کړې ده. زه ډېر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم، د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي، هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پول تیر شم، څه ډول زه د کوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شم زه. د دې خبرو نه زما موخه دا وه، او زما ملګرو ته او خاصتاً ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي، په نورو پسې دې نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.